የአዛዴ ራዲዮ መጀላ
አሰላሙ አለይኩም አሰዱላ ሀሰን ፈሪም ዳዛዲ ራዲዮ መጀሌ ለታዛ ጋኒሰራ د مجلې په دې خبرونه کې لیکوال او محقق زرین انزور سره د پښتو د معاصرو داستاني ادبیاتو په اړه کې د هغه د تازه چاپ شوی کتاب په مناسبت مرکه اوري.
د دغه پلو د ټاکلو په باب هم لا اختلاف نظر د ډیرو څېړونکو ترمنځ شته دی چې قصه څه شی دی او داستان څه شی دی او ناول څه شی دی او
د برازیل د خلکو یو نقل اوري. نور مطالب هم شته. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی الولی
د افغانستان د ملي موزیم رئیس عمر خان مسعودی د ریمون مکسیسی په نوم نړیواله جایزه وګټله. دغه جایزه چې د فلیپین د اووم ولسمشر په نوم ده د آسیا په لویه وچه کې هر کال هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په اجتماعي او بشر دوستانه خدمتونو کې او څاره برخه اخیستي وي. د باختر آژانس له ریپورت سره سم ښاغلی مسعودی د ملي موزیم د آثارو د ساتنې او د دغه موزیم د بیا جوړولو په لاره کې د خپلو خدمتونو په خاطر د ریمون مکسیسی سګنۍ جایزه ګټلې ده. په کندهار کې د دغه ولایت له موزیم سره د لسګونو تاریخي آثارو مرسته شوې ده. د کندهار چاپ د ګرداب ورځپاڼې له ریپورت سره سم د کندهار ښار یو انتیک پلورونکي حاجی اختر محمد د دغه ولایت موزیم ته په لسګونو قلمه تاریخي آثار سپارلی دي. حاجی اختر محمد ګرداب ورځپاڼې ته ویلي دي چې دا آثار ځکه موزیم ته سپاري چې دا یوه ملي سرمایه ده او خلک باید د خپل تاریخ د خوندي کولو لپاره تاریخي آثار خپلو موزیمونو ته وسپاري. د کندهار د اطلاعات او کلتور رئیس دواخان مینپال له حاجی اختر محمد څخه د مننې په ترڅ کې ویلي دي چې دغه اکثر آثار د سلګونو کلونو قدامت لري او د افغاني کلتور ښکارندوی کوي. ښاغلی مینپال دا هم ویلي دي چې د کندهار په موزیم کې ګڼ آثار موجود دي، خو اطلاعات او فرهنګ وزارت لا تر اوسه پورې د دغه موزیم د آثارو د ثبت او سجل کار نه دی ترسره کړی. نوموړی وایي چې اطلاعات او فرهنګ وزارت ته په دې برخه کې مکتوب استولی او ورنه غوښتي دي چې د دغو آثارو په سجل او ثبت کې ورسره مرسته وکړي او کندهار ته یو مسلکي ټیم واستوي. ولسی شاعر باقی جان ماما وفات شو. عبدالباقی قریشی چې په باقی جان ماما مشهور و اته او یا کله پخوا په لغمان کې دنیا ته راغلی و او لڅباندې نیمې پیړۍ راهیسې په هلمند کې اوسېده. د ده ګڼ شعرونه په لغمان، ننګرهار، کونړ او هلمند کې ولسی سندرغاړو ویلي او ولسته یې رسولي دي. د باقی جان ماما د شعرونو یو کتاب د رښتیا وینا په نوم چاپ شوی دی. د هلمند اوسیدونکی لیکوال او ژورنالیست اقبال خیبر د باقی جان ماما په باره کې وایي چې هغه خوشبین انسان و، د دیری سړی و، له رباب سره نشلیدونکې مینه وه، صوفي و او د ټولو ښکلاګانو ستایونکی و. د ژورنالیستانو د ملاتړ د صندوق د جوړولو لپاره مقدماتي غونډه وشوه. د باختر آژانس له ریپورت سره سم د اطلاعات او کلتور وزیر سید مخدوم رهین په دې غونډه کې وویل چې خبریالان له حادثو سره مخ کیږي او یو داسې مالي صندوق په کار دی چې له خبریالانو سره د اړتیا په وخت کې مرسته وکړي. په دې غونډه کې چې په اطلاعات او کلتور وزارت کې وه، فیصله وشوه چې د ژورنالیستانو د ملاتړ د صندوق طرزالعمل د خبریالانو او رسنیو مختلفو ادارو ته واستول شي چې د هغوی نظرات هم پکې شامل شي او بیا د دغسې صندوق جوړول د عمل جامه واغوندي. او وروستی خبر دا چې د ملي امنیت ادارې څلور قلمه تاریخي آثار چې د لرغونو آثارو له غلو څخه یې ترلاسه کړي و اطلاعات او کلتور وزارت ته وسپارل. د دغو آثارو د سپارنې په مراسمو کې اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رهین د ملي امنیت له ادارې څخه مننه وکړه چې د هیواد له موزیمونو سره یې وخت په وخت مرسته کړې او د لرغونو آثارو د قاچاقبرو مخه نیولې ده.
په تیرو لسدولس کلونو کې په افغانستان کې ګڼې مجلې راووتې، خو ډیرو لږو یې کال دوه عمر وکړ. له جلال آباد خبرېدونکې مجله مینه له هغو ډیرو کمو مهالنیو څخه وه چې په کلونو کلونو یې خپل کار ته دوام ورکړ. مګر د دې مجلې مسؤول مدیر عزت الله ځواب اوس وایي چې مینه د زور د خاوندانو د ګواښونو په علت نوره نه چاپیږي. په دې اړه له جلال آباد څخه د شاه محمود شینواري د ریپورت د اورېدو بلنه درکوو.
په ننګرهار کې د چاپیدونکو مینی مجلې مدیر مسؤول عزت الله ځواب د یک شمې پورز په وی خبري ناسته کې ویل چې د یو شمېر پخوانیو قومندانانو د ګواښونو له امله د مینی مجلې خبرېدلې تر نامعلوم وخت پورې بند کړل. ځواب وایي کلونه وشو چې د په مینی مجله کې د ولسونو د خوښې وړ ادبي، هنري، عشقي او ځینې سیاسي مطالب خپرول، چې له څه مودې راهیسې ورته د ځینو پخوانیو قومندانانو لخوا ورته داسې ګواښونه وشول که مجله بند نه کړي نو وبوژل شي.
ما له ننګرهار په ډیرو سختو حالاتو کې مینه مجله پیل کړه او د خپل لوستونکو پر مټ مې تر شپېته مې غاڼې چاپ کړه. ما په مینه کې د مینوالو مینه پاللله، خو د پوهې او فرهنګ دښمنان زما مخ ته ودرېدل. پر ما یې زما د کار چاپېریال را تنګ کړ، داسې پیغامونه یې راکړل چې ما ځوروي. هغوی زما نور پرمختګ نشو زغملی. ما ته یې د مرګ ګواښونه وکړل. دغو کسانو مخکې هم د ولایتي ادارې په مرسته زه ځورولی وم او ځینې سیاسي ملایانې زما مخالفت ته هڅولي وو.
ځواب وایي د یاده مسله ځینو ادارو سره هم شریکه کړې وه چې تر اوسه په دې برخه کې هیڅ هم نه دي کړي. خو د ننګرهار ولایت وین احمد زیاد الزی وایي چې ځواب یاده مسله له ولایتي ادارې سره نه ده شریکه کړې. که چیرې شریکه کړه نو دوی به دا مسله جدي وڅېړي.
تر اوسه پورې چې څومره خبرې لومړی زه په دغه حالت باندې چې د مینی مجلې په اړه رامنځته شوی دی خپل تعصب څرګندوو، ډاډ ورکوو. تر اوسه که څه هم دغه ستونزه موږ سره په رسمي ډول نه ده شریکه شوې، خو ډاډ مو دا ده که چېرته موږ سره دا موضوع شریکه شي په خپله د ځواب صاحب لخوا نه او یا هم په ننګرهار کې د ژورنالیستیکو ټولنو نهادونو لخوا نه، موږ آمادګي لرو چې د خپلو زیرکتو ادارو په توسط د دغه د مجلې په وړاندې د ګواښونو څېړنه وکړو.
په ننګرهار کې د خبریالانو د ملاتړ ادارې نه هم د مینی مجلې پر بندېدو خواشیني ښکاره کړه او د یې پر بیان ازادي سخت ګزار وباله. د دې ادارې یو غړي استاد سیدابا سادات رسنیو ته وویل
د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره د مینی مجلې د بندېدو دغه اعلان په کلکو ټکو غندي. دوی ته چې کوم تهدیدونه، کوم ګواښونه شوي دي، دغه د ژورنالیزم د اصولو، د رسنیو د قانون خلاف او د ټولو هغه نوافذو معیارونو له مخې چې د ژورنالستان لپاره ټاکل شوي د هغې خلاف دي.
بلخوا په ننګرهار کې میشتو شاعرانو او لیکوالانو هم د مینی مجلې پر بندېدو خواشیني ښکاره کړه او په خبره یې مینه مجله د ولسونو وه او د لیوالتیا وړ مطالب پکې خپرېدل.
زه د مینی مجلې پر بندښت خورا ډیر خوشینه یم. په دې کې مې هیڅ شک نشته چې رښتیا هم ځواب له یو لړ ستونزو او ننګونو سره مخ دی. خدای واجه ځواب صاحب نه دی. په دې سیمه کې د ژورنالیستانو پر وړاندې نور ډیر زیاتې ستونزې دي. زما غوښتنه د یو ژورنالیست په توګه له افغان ولسمشره دا ده چې راځه د بیان ازادي راته تر الفاظو مه پرېږده. رښتیا هم څنګه چې وایي که ته ځې او واکمني بل چا ته په لاس ورځي نو د بیان ازادي راته په رښتینې توګه پرېږده.
مینه مجله داسې یوه مجله وه چې د ولسونو مجله وه، یو ولسي مجله وه، خو بدبختانه دومره خفه یو چې له حده زیات، ځکه دا د ولس د غږ د ټپ کېدو یوه ذریعه وه چې زورواکو استعمال کړه او مینه مجله یې ودراوله. زه د زړه نه خفه یم. د ختیځ ادبي بهیر ملګري ټول خواشینی دي.
د مینه مجله یوازې په ختیځ سیمه پورې نه وه محدوده، بلکې د هیواد ګوټ ګوټ ته رسېدلې وه. رښتیا هم د ننګرهار هغه نوم چې د علم او د ادب زانګو په نوم باندې یادېدله، دغه دو اصلونو ته ډېر زیات انعکاس ورکړی و. هر علمي ډګر ته به چې لاړلې د هر یو ځوان سره به د مینی مجله په لاس کې او د مینی مجلې نه به یې ډېر څه ترلاسه کول. ولې نن چې د زورواکو له خوانه یا د چارواکو له خوانه او یا هم د زر او د زور د څښتنانو له خوانه په عزت الله ځواب باندې او یا هم په مینی مجلې باندې دا ډول یو تهدید رامنځته کېږي، یوه ستونزه رامنځته کېږي او په پایله کې مینه مجله تړل کېږي، دا یوازې د ځوانانو په مقابل کې نه بلکې دغه ټولنې په مقابل کې یو لوی خنډ دی، یو لوی ګزار دی.
ښاغلي ځواب له تیرو 12 کلونو راهیسې له بېلابېلو رسنیو سره ژورنالیستیک فعالیتونه ترسره کړي او په همدې موده کې د مینې په نامه مجله هم چاپوله او د هیواد په ګوډ ګوډ کې د مجلې مینوال پیدا کړل. د ځواب په خبره له دې وړاندې یو وار مخکې هم ځینې زورواکانو د د ژورنالیستیکو هڅو پر وړاندې خډونه پورته کړي وو او دا ځل یې دې ته مجبور کړ چې نور د مینې مجله بنده کړي. د یو شمېر ژورنالیستانو او فرهنګیانو په خبره که چیرې په ننګرهار کې د چارواکو، زورواکانو او پخوانیو قومندانانو لخوا د ګواښونو لړۍ همداسې روانه وي نو هیڅ ژورنالیست یا لیکوال به دې ته زړه ښه نه کړي چې حقایق راوسپړي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د دنیا شارونه په چټکۍ سره مخ په لویدو دي، خو که شارونه لازم اسانتیاو ته له پامه پرته لوی شي ډیر مشکلات به پیدا شي. کابل چې په تیرو لسو کلونو کې څو ځله لوی شوی خو لازمو تاسیساتو ته پکې پام نه دی شوی، مشکلات یې څو ځله زیات شوي دي. د شاوخوا نیمې پیړۍ پخوا وخت سیلانیانو په یونلیکونو او رپورټونو کې کابل د آسیا یو ښکلی ښار بلل کیږي. د ښار د لاجوردی آسمان یادونې او د په زړه پورې سکون او سکوت ستاینې کیږي، مګر په اوسني کابل کې د نیلي آسمان ځای یوې په دوړو کې پټې سپینچکې پردې نیولی دی. او اوس دا خبره څوک نه کوي چې کابل د آسیا ښکلی ښار دی. د ملګرو ملتونو ادارې په دې وروستیو ورځو کې د نړۍ د لویو ښارونو په باره کې یو رپورټ خپور کړی دی چې خلاصه یې وژما رشید لولي.
دیلی اوس د دنیا په دویم نمبر لوی ښار بدل شوی دی او 25 میلیونه کسان پکې اوسي. توکیو لا تر اوسه پورې د نړۍ تر ګردوګن نفوسه ښار دی چې 38 میلیونه کسان پکې ژوند کوي. ملګرو ملتونو د ښاري ژوند په باره کې په خپل تازه رپورټ کې ویلي دي چې د توکیو نفوس نور نه زیاتیږي او بلکې ورو ورو مخ په کمیدو دی، خو د ډیلي نفوس په چټکۍ سره ډیریږي او 14 کال وروسته به، یعنی په 2030 کال کې به د ډیلي نفوس 14 میلیونو ته ورسي. البته تر هغې نیټې پورې به د توکیو په نفوسو کې د 1 میلیونو په اندازه کموالی راغلی وي او 10 میلیونه کسان به پکې ژوند کوي چې بیا به هم تر ډیلي نفوس یو څه زیات وي. د برازیل تر ګردو لوی ښار سوا پالو، د مکسیکو مرکز مکسیکو سیټي، په چین کې شانګهای او په هند کې ممبئی په ترتیب سره له توکیو او ډیلی وروسته د نړۍ خورا پر نفوسه ښارونه دي. ممبئی چې د نړۍ شپږم نمبر ګن نفوسه ښار دی، 21 میلیونه کسان پکې اوسي. د ملګرو ملتونو رپورټ وایي چې د خورا لوی ښارونو شمیر مخ په زیاتېدو دی، خو لوی ښارونه به لوی مشکلات هم ولري. په دې ښارونو کې به د کورونو، بنیادي تاسیساتو، ترانسپورت، انرژي، کار پیدا کولو، تعلیمي خدماتو او صحي اسانتیاو مشکلات را پیدا شي چې له دغو مشکلاتو سره مقابله زیاته توجه غواړي. د ملګرو ملتونو په رپورټ کې راغلي دي چې د لوی ښارونو د ستونزو حل کول په 21مه پیړۍ کې د انسانانو په مخ کې پروت یو مهم چیلنج دی. رپورت وایي چې په 1990 کال کې یوازې 10 داسې ښارونه و چې نفوس یې تر 10 میلیونه زیات و، خو اوس چې په هغه وخت 24 کاله تیر دي، د نړۍ د هغو ښارونو شمیر 28 ته رسیدلی دی چې 10 یا تر 10 میلیونه زیات کسان پکې اوسي، او په راتلونکو 1400 کلو کې به د داسې ښارونو شمیر 140 ته ورسیږي. په ډیلي کې د نفوسو د زیاتوالي په وجه پیدا شوې ستونزې سره له اوسه لا محسوسې دي. دغه ښار د اوبو، د برېښنا، د صحي او تعلیمي خدماتو، بنیادي تاسیساتو، پاکوالي او امنیت په برخه کې نیمګړتیاوې لري.
برازیل چې د مساحت په لحاظ له افغانستان څخه کابو 14 برابر لوی دی، شاوخوا 200 میلیونه کسان پکې ژوند کوي. د جنوبي امریکا د دغه پرتګالي ژبې هیواد یو ولسي نقل مو درته له انګریزي راژباړلی دی چې لینا شریفي لولي.
د خوشالۍ کلی پاچا خپل زوی څو کاله سر په سر مکتب ته واستاوه او استاد ته کېنه و چې یو څه زده کړي. ولې زوی د زده کړې نه و، استادانو ته ډېر کم عقل ښکاره شو او بیخي ورنه مایوسه شول. دوی په شریکه سره وویل چې دغه هلک ته کتابونه لوستل بې ګټې کار دی، هسې وخت ضایع کوو. پاچا د خپل پاچاهۍ تر ټولو هوښیار کسان را وبلل او ورنوی غوښتل چې د شهزاده د پوهولو او هوښیارولو لارې چارې ومومي. دوی پوره یو کال او یو ورځ په دغه بحث تیره کړه چې د کم عقل او کتاب دښمنه شهزاده د پوهولو او هوښیارولو لاره به څنګه پیدا کوي، او بالاخره دې نتیجې ته ورسیدل چې شهزاده باید د سفر موزې په پښو کړي، دنیا وګوري، او د سفر او سیاحت په برکت ګوندې هغه څه زده کړي چې د کتابونو له لارې نشي حاصلولای. د شهزاده د سفر تیاریانې شروع شوې. ښې جامې، زینکړی آس او له پیسو ډکه کڅوړه ورکړل شوه، او د پسرلي په یوه ښکلي سهار شهزاده په آس پښه واړوله د نړۍ د لیدو په نیت له کوره ووت. بیخی دیر وطنونه ولیدل، او چه له هر وطنه با تیریده یو شای ورنزده که و داست سیما و وطن نوو چه ده دی ورزخه یو چه نویزده کردی. ده کته هم لکتابونو چه نشویزده که ولی خوسترگوار بنیادم و او ده پرانیستی ذهن زختن و شهزاده ده ذهن پا کچکول که هر ورز نوی نوی معلومات را طولول. دای له څو میاشتو سفر کولو وروسته یو ورځ یو ښار ته ورسید چې یو چا پکې یو لوی مرغه د خرڅلاو لپاره راوړی و. شهزاده پوښتنه وکړه، د دې مرغه کمال څه دی؟ خرڅونکي ورته وویل، دا مرغه د خپل څښتن په غوښتنه یوه داسې سندره غږوي چې بل څوک یې له اورېدو سره سم ویده کیږي. شهزاده د مرغه د رانیولو فیصله وکړه، وایې خیست. د مرغ پلورونکی یوه خزدکه هم خرڅلاو ته راوړې وه. شهزاده د هغې د کمال پوښتنه وکړه، او پلورونکی ورته وویل چې د دې خزدکې کمال دا دی چې په خپلو تیرو غاښونو هر دیوال سوری کولی شي. شهزاده خزدکه هم رانیوله. خرڅونکی چې خزدکه وپلورله له کڅوړې یو پتنګ راوایست، او شهزاده چې د هغه د کمال ورنه وپوښتل، پلورونکي ورته وویل چې دغه پتنګ په دغه واړه ځان دومره پیاوړی دی چې که هر څومره بار وغواړي وړلی شي. شهزاده پتنګ هم رانیو او روان شو. اوړی په یوه توده ورځ کې چې خزدکه پتنګ او مرغه ورسره و، او له یوه لوی ځنګله تیریده لاره ورنه ورکه شوه. ځنګل خورا نمجن و او ونې ډېرې ګڼې وې. شهزاده پکې لاره نشوای صحیح کولی، نو یوې ونې ته چې تر ټولو جګه ورمعلومه شوه وخوت او شاوخوا یې وڅارله. ده ته د ونې له سره په لرې واټن کې یو غر په نظر ورغی. شهزاده د غره په لور وخوځېد، خو کله چې ور ورسید پوه شو چې غر نه دی، بلکې د غولانو له سیمې راتاو دیوال دی. د دنګ دیوال په خوا کې یو غول په پیره ولاړ و چې دومره دنګ و چې سر یې د آسمان وریځو ته رسیده. له داسې بلا تیریدل او د غولانو په ټاټوبي کې ګام ایښودل ناممکن ښکارېدل، خو څرنګه چې شهزاده د دنیا د ګوټ ګوټ د لیدو او په هر څه د پوهېدو اراده کړې وه، نو مرغه یې له خپل قفس سره وایست. د سندرې ورته وویل، مرغه وچغېده او پیرهدار غول سمدستي خوب یووړ. د غول له ویده کېدو وروسته شهزاده خستکي ته وویل چې اوس نو ستا نوبت دی، دیوال سوری کړه چې ورنه تیر شم. خزدکی دیوال وشکاوه، او شهزاده له خزدکی مرغه او پتنگ سره یو ځای د غولانو په سیمه کې قدم کیښود. یوه بندیخانه او په هغې کې د پنجرو شاته یوه ایثار شهزادګۍ هغه څه و چې د غولانو په وطن کې تر بل هر څه لومبی د شهزاده سترګې ورباندې ولګېدې. شهزاده په مختلفو سیمو او وطنونو کې د اوږدو سفرونو په وخت ډیر څه زده کړي و، او په دې پوهېدلی و چې که یو بني ادم په بد حالت کې وینو، په کار ده چې د مرستې لاس ور اوږد کړي. شهزاده شهزادګۍ ته وویل، ښکلې شهزادګۍ، زه در سره څه مرسته کولی شم؟ شهزادګۍ سړه سا وایسته، وی ویل، هیڅ نشي کولی. دلته نږدې یو غول پیره کوي چې همیشه ویښ وي او هیڅ وخت نه ویده کیږي. شهزاده وویل، د غول چاره آسانه ده.
او دغه وخت غول چې د دوی آواز یې اوریدلی و ناڅاپه د بندیخانه منځ ته راننوت. شهزاده مرغ ته وویل سندره وبوله. مرغ سندره پیل کړه. غول د سترګو په رپ کې خوب و زنګاوه. ویده شو. شهزاده بندی شهزادګۍ ته وویل از ما دی خزده که پا دیوال که سوره استلیده او مکوله شو چه لحقی لاری و دختو. شهزادگی وویل ما پا دی بندی خانه که دیر مدتی را کلیده او وقتو نشویدی چه نیم گرزیدلی ویریگم حسینه تگ را تا سخت نوی. شهزاده دیستون زیده هم حل لاره لرله. ورته ویویل از ما پا تنگ بده پخپلو اوگو و لیگده بی غم مکوه. شهزادگی، شهزاده او دوی طول ده پتنگ بخورا اوگدو او پیاور یو وزرونو کی نستل او ده غولانو لوطنه و تختیدل. شهزاده لخبل پیاوری پتنگ، سندرمار مارغه، لاریستون که خزده که او کل شهزادگی سره ده پلار مانه تستون شو، ده هغه راتک په ټوله پاچاهی که خلق خوشحاله کړل او جشنو نجور شول. کله چې د دربار پوهانو او عالمانو د شهزاده خبری او د سفرونو کیسی واوری دی بی ویل نور به هیچ سوک زموک شهزاده کم عقل او ساده و نبولی. زموک شهزاده نور د ولس د ټول و ظلم و د هوخیران و هوخیار دی. او لکه څنګه چې داسې همیشه کیږي شهزادګۍ په ژغورون کې او هوښیار شهزاده باندې زړه بایلود. دوی واده سره وکړ او له یو بل سره یې ښه خوشحاله ژوند په نصیب شو. دوی دواړو ټول عمر نوي نوي څه زده کول او شهزاده به ویل چې پوهه د خوشحالۍ کلي ده.
زرین انزور چې نن سبا د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون د رئیس په حیث کار کوي د یو کیسه لیکوال او محقق په حیث د افغانستان په ادبي او علمي کړیو کې آشنا نوم دی. په تیرو درې لسیزو کې د ښاغلي انزور په لسګونو کتابونه چاپ شوي دي. په دې وروستیو ورځو کې د ده یو مهم اثر چې پښتو معاصر داستاني ادبیات تاریخي انتقادي کتنه نومیږي د لوی کچی په 1500 مخونو کې لچا پر اووت. په دغه کتاب کې لکه څنګه چې له نومه ښکاري د پښتو معاصرو داستاني ادبیاتو ته تاریخي او تنقیبي کتنه شوې ده. شغله انزور د کتاب د محتوا په باره کې راتوي
نوی داستاني ډولونه چې پښتو ادبیاتو ته راداخليږي هم لکرخه دی خو په افغانستان کې او هم په پښتونخوا کې چې کوم نوی ادبیات زمونږ د داستانی ادبیاتو د مخکخو لیکوالو د خوانه د ایجادګرو له خوانه ایجادیږي په زمونږ په ادبیاتو کې همدغه برخه مخصوصا د پیلامې اثارې زما په دغه مجموعه کې راغلي. دغه زمینی عنوان چې ما تاریخي انتقادي کتنه ورته ټاکلې دی په تاریخي لحاظ تر ډېره هڅه شوې ده چې دا تسلسل تاریخي د پښتو د معاصرو داستاني ادبیاتو تر یو ځایه مراحت کړم. سره د دې چې هغه تکل چې ما په اول کې ډېر کلونه پخوا مثلا د 15 کاله پخوا د دې کار دپاره لارې چې هغه به بشپړ تاریخي تسلسل د پښتو د معاصرې کیسې لیکنې زه مراعت او متاسفانه چې هغه په دې کتاب کې په بشپړ ډول نه دی مراعت شوی او ما په خپله سریزه کې هم دې ته اشاره کړې ده. ځینې کړۍ په تاریخي لحاظ په دغه اثر کې نه دي راغلي یا یې لنډ ډېره لنډه یادونه شوې ده. مثلا د پښتو د ناول لیکنې د پیلامې په اثارو کې ما اشارې ورته کړې دي چې دغه اثر مثلا دو سره مین رونه او یا مثلا په پټه د پټو پلټنې یا مثلا پټه مینه دغه اثر دی چې یو څه ژباړي او څه خپل ایجاد دی دغه یادونه شوې ده، مګر هغه څه چې لازمه ده چې په تاریخي لحاظ په دغه اثارو باندې یو بشپړ هم تاریخي او انتقادي کتنه وشي دا کړی پکې پوره نه دي. ولې په هر صورت هغه برخې چې ما راوړي دي یو تسلسل مې تاریخي ورته ورکړی دی، چې مثلا په پښتونخوا کې له شلېدلې پڼې او کونډې نجلۍ نه پښتو لنډه کیسه پیل کیږي، یا مثلا ناول د معروخې د اروخت راحت زاخیلي په پښتو معاصرو داستاني ادبیاتو کې مطرح دی، یا په افغانستان کې د استاد حبیبي توریالی پښتانه یا په ناولونو کې هم کم اثار په افغانستان کې تر ټولو زیات مخکې دي. دغه تسلسل مراد شوی دی د لنډې کیسې تر لیکوالو پورې، د ناول د لیکوالو پورې، خو په دغه منځ کې ځینې کړۍ داسې پاتې دي چې هغه په تفصیل سره نه دي راغلي. یادونه شوې ده مګر تفصیلي بحث لازم دی هغه په دې کې نه دی شوی. او په انتقادي کتنو کې هم هڅه شوې ده په دې اثر کې چې د اثارو په ارزښت باندې هم خبرې وشي، په هغه چې موږ ته ډېر ارزښتمن دي او ممکن د په ځینو برخو کې نیمګړتیاوې پکشته دی هغه نیمګړتیاو ته هم اشاره شوې ده، البته د خپل وخت د معیارونو او ارزښتونو په پام کې ساتلو سره.
ښاغلی انزور، ستاسو د کتاب تاسو اشاره هم ورته وکړه، څو لسیزې پخوا مو پیل کړی و، بیا پاتې و، بیا ځینې لیکنې ورکې شوي دي، بیا مو دوباره پیدا کړي دي، نو دا د کیسو په باره کې د کتاب خپله هم یو کیسه لري، شاید اوریدونکي دلچسپي ولري چې دغه تاسو څنګه دا لیکلی دی او تدوین کړی دی او ډېر وخت هم پې تېر کړی دی، دغه کیسه واوري کې ورته وکړي خو بده نه ده.
او دا لکه تاسو ویل دا په زړه پورې ده، د پښتو د معاصر داستاني ادبیاتو دغه اثر چې دی چې تقریبا لکه ټولګه داسې ده، که د مقالو ټولګه په اوسنۍ بڼه باندې، دا دېرش پنځه دېرش کلونو په حدودو کې، هغه وخت کې زه نوی په راډیو افغانستان کې دغه وخت د هنر او ادبیاتو په اداره کې مې کار کوم، د لیکوال او هم د پروډوسر په حیث، او ما یو پروګرام پیل کړ، خپله علاقه مندي مې د داستاني ادبیاتو سره وه، نو یو پروګرام د کیسو جونګړې دا پروګرام ما پیل کړ، او دا به په هرو پنځلسو ورځو کې یو ځلې د راډیو افغانستان نه د شپې لخوا خبرېده. په دې کې دوه برخې وې، یوه پښتو پخوانۍ کیسه یعنی لرغونی او فولکلوري کیسه، د کلاسیکو ادبیاتو کې چې موږ کوم داستاني اثر لرو چې یا لیکل شوی دی یا ژباړل شوی دی، او دویمه برخه معاصره کیسه لیکنه. دا څو کاله دغه پروګرام دوام وکړ په راډیو افغانستان کې، د راډیو افغانستان هنر او ادبیات په اداره کې کیسو جونګړه لنې کمرغه ډیر اوریدونکو هم لرله، په زړه پورې وزکه چې هم کیسې د کیسو په بڼه وړاندې کېدلې نمونی، او هم یو ډول څېړنه هم واپی چې په دې کې د موضوعات څنګه راغلي دي، ناظمین یا لیکوال یا راویان څه غواړي ووایي، موضوعات څه شي دي، متن کې څه خبرې دي، ادبي خوبي څه دي، موضوعي خبرې پکې څه دي، یو په زړه پورې بحث په هغه وخت کې ده. دا په 1918 کال پورې دغه کیسو جونګړې خبرونه ما وچلوله، یعنی تقریبا دغه خبرونه په واته کال په حدودو کې دا وچلېدله.
افته کې به یو ځل وه،
پنځلس ورځو کې یو ځل،
څو دقیقې به وه،
دا یو ساعت خبرونه. په 1918 کال کې زه وطن پریښودلو ته اړ شوم، زه لاړلم له کابله، د دې یو کاپي د دې ټولو آثارو زموږ د راډیو افغانستان په آرشیف کې او په ریسرچ کې ساتل کېده. ما په هماغه وخت کې فکر مې دا نه و چې زه به دا یوازې د راډیو د پاره لیکم، او په راډیو کې چې خبرې شونې خلاص کړې، تاسو ته معلومه ده نو وایي په ژورنالیزم کې چې د راډیو خبرې هوا ته ځي، نو په هماغه ساعت کې دي، خو بیا وروسته خو نه پاتې کیږي، د خلکو په ذهنونو کې هم نه پاتې کیږي، او هغه وخت یو مخصوص د امکانات هم نه و چې ته د حفظ کا یا ځان سره په فلاش کې وساته، یا په سي ډي کې ځان سره وساته، او یې مثلا اوس خو ډېر د عادي کمپیوټرونو او په لپټاپونو کې هم دا ټول سړی ځان سره حفظ کولی شي او ساتلی شي، هغه وخت دا امکانات نه و. ما په هغه وخت هغه د کاربن پیپر یو کاپي ما دویمه د ځان لپاره ساتله، ځکه زما هیله وه چې زه وکولی شم دا پښتو کیسي د پښتو داستان لیکنې په باب هم د کلاسیکو ادبیاتو او هم د معاصرو ادبیاتو لپاره دا په یو منظم تحقیقي کار باندې بدل کړم، لګي نورم پوخ کړم، او البته هغه وخت کې ما دا د یو تحقیقي کار په بنیاد پر راډیو کې کاوه، اته منابع او ماخذونه مې سره ذکر کول، سره د چپ راډیو کې نه ذکر کېدل، خو ما د ځان سره لیکل، دا غینه ورسته ما په داسري ځکه اشاره ورته کړی د دوه لوی دوسی چې یو د کلاسیکه کیسه لیکنه او یو معاصره کیسه لیکنه، او که زما خپل ملګری خاغلی افضل ټکور ته دا زه چې د افغانستان وته لمه وسپارل چې که دی راته وساتی لبدم غوروسی حالا د سره ل چخغه ل ټکورم په افغانستان کې پاتې نشو او دغه اثر زما او دغه دوسیه خپل کور کې ساتلې وي او کله چې دی وته لبدم غره د خپل ټول کتابونه ل دغه دوسیه سره د منځ ته لیو یا سوځیدلې وو یا ورک شوی وو ډیر کلونه ورسته چې زه یو پنځه شپږ کاله مخکې افغانستان ته بیرته راغلم په دغه خورو ورو اثر پسې وګرځیدم یو شمیر د دې په مجلو کې چاپ شوی وو په هغه وختونو کې چاپ شوی وو او یو شمیر یې لا زمونږ د ریسرچ په څانګه کې په افغانستان کې پاتې وو نو البته متاسفانه ټول نه وو پاتې یو شمیر یې پاتې وو او ما هغه شمیر چې په مجلو کې چاپ شوی وو هغه هم بیرته راټول کړل یو لنډ تجی نظر مې په وکړ خو هغه برخه چې ما بیرته دغه نه واخیستله د راډیو افغانستان د ریسرچ د څانګې نه واخیستله چې هلته متن ساتل کېږي یعنی آرشیف کې زمونږ آواز ساتل کېږي خو د ریسرچ په څانګه کې متن هم ساتل کېږي مخصوصا پخوا دا ډېر منظم په دوسیو کې ساتل کېدله دغه برخو باندې ما دغه مواد مې بیرته راپیدا کړل او په دې مې یو تجدید نظر وکړ یعنی په حقیقت کې د سره مې دا ولیکلې ځکه چې هغه راډیو بڼه مې یو څه تحقیقي او انتقادي کړله او کله چې دغه دواړه برخې مې سره تنظیم کړلې ځینې داسې کړۍ پاتې وې چې په هغې باندې بیا یو دقیق کار ته ضرورت و هغه باندې مې کار وکړ او مهمې برخې چې په دغه دوره کې په داستاني ادبیاتو کې راغلې وي دا مې د سره تحقیق وکړ اثار مې پیدا کړل له ډېرو دوستانو نه مې هیله وکړله چې دغه داستاني اثار ورسره موجود و چې رایې کې او دغه اوسنۍ بڼه باندې دغسې یو مجموعه ته جوړه شوې ده البته د دغه کیسه یم چې اولنی کمپوز نه وروسته هغه ځوان کمپوزر له بده مرغه ځواني مرګ شو او هغه سره هم ډېر د برخې لاړلې او بیا یو بل ځوان کمپوزګر و چې بیا یې دا سره تنظیم کړ او په دغه اوسنۍ بڼه باندې زموږ مخې ته پروت دی
ښاغلی انځور تاسې د استاد الفت لیکنو ته هم یو باب ورکړی دی په دې کتاب کې او لیکلې مې دي چې د دوی ځینې لیکنې د معاصرو داستاني ادبیاتو ځانګړنې لري بیا یو وخت قلندر مرحوم لیکلی و چې لړم پیرنګي د شلمې پیړۍ په سر کې لومړۍ پښتو کیسه لیکلې ده بیا تاسو البته ویلي دي چې په دې کې د لنډې کیسې ځانګړنې نشته خو په هر حال دغسې یو بحث هم شته په دې پښتو کې د ناولونو پیسه کې هم دا خبره کیږي ځینې خلک هغه پیغله لومړی ناول ګڼي وایي ځکه چې دا څه چې ناول وایي همدغه ده او البته تاسو یو ځین نور محققان بیا د راحت صاحب ناول لومړی ناول ګڼي او دا ډیر وخت د غاول او دوم او دریم له دې سره ارتباط لري چې اوس دغه ته لنډ قصه وایو کې ونه وایو دې ته ناول وایو کې ونه وایو آیا ستاسو په خیال ستاسو په کتاب کې اول داسې یو بابونه په کار نه وو چې لنډ قصه یعنی دغه ناول یعنی دغه بیا به لوستونکي ته کار اسانه نه وو چې ووایي چې ښه نو دا اوس لنډه قصه ده که نه ده نو دا ناول ده که نه ده د لوستلو په وخت کې له ما سره دغسې یو سوال پیدا شو
البته ما خپله قصدا داسې نه دي غوښتي چې د تیوریکه برخه دا د دې کتاب په پیل کې راوړم ځکه زما کار دا نه و چې زه د اثارو په تیوریکي اړخ هم ډېرې خبرې وکړم یعنی دغه پولې زه په خپل دې کتاب کې چې هغه پښتو معاصر داستاني ادبیات تاریخي انتقادي نظر دی دغه پولې ډېرې په اول کې سړی روښانه کړي د دغه پولو د ټاکلو په باب هم لا اختلاف نظر د ډېرو څېړونکو ترمنځ شته دی چې قصه څه شی دی او داستان څه شی دی او ناول څه شی دی او
ښاغلی انځور زما په نظر مشکل هم دلته دی چې واحد تعبیر نشته نو که لوستونکی ستاسو له هغه لیدلوري دقیقا خبر نه وي چې ستاسو په نظر لنډه قصه څه ده یا ستاسو په نظر ناول څه ده یا ولې دی که دغه معیار که معرفي نشي نو دغه بحث به ادامه پیدا نه کړي
زه په دې نظر یم غزنفر صاحب چې ته یو تیوریک بحث وکیم بیا به هم بحث ادامه پیدا کړي خو بیا به تر ډېره ځای پورې مثلا د خپله د اثر په ځای به په تیوریکي مسایلو باندې بحث دوام پیدا کړي ما یو کار چې کړی دی په دې کتاب کې مثلا د پیلامې د اثارو په باندې چې کړی دی مثلا لومړنۍ کیسه چې د شلېدلې پاڼه په نوم ده او لنډه کومه چې البته ډېر کلونه وروسته دا ما د لومړي ځل دپاره د مرحوم حافظ صاحب په مرسته چې د ده په کتابخانه کې مې پیدا کړله تر هغې پورې متن په هماغه د اولني چاپ نه وروسته نه په پښتونخوا کې خپور شوی او نه په افغانستان کې چې ما دا خپور که په کابل مجله کې په هغه وختونو کې نظریات مې د ټولو راوړي دي چې شلېدلې پاڼه اوله چې ګڼي ولې ګڼي کونډه جلۍ چې اوله ګڼي ولې ګڼي دغه نظریات زموږ د څېړونکو په دې کتاب کې راوړل شوي دي هغه دلایل هم یو څه تیوریک بحث هم پکې یو څه شته دی په ناول کې هم شته دی په ناول د معروخه باندې چې په دې کې کوم بحث شوی دی دغه خبرې راغلي دي چې مثلا د معاصرو معیارونو په اساس د کیسې لیکنې د معیارونو په اساس. دا څومره ناول دی، څومره لنډه کیسه ده، دغه دغه کیسې ته ورته کیږي، دغه برخې نقلونو ته او هغه فولکلوري آثارو ته ورته کیږي. حتی د منظومو فولکلوري آثارو نمونې دلته راغلي دي چې هغه مثلا په حتی د نمونو نه ما بحث کړی دی چې دا څومره فولکلور ته نږدې دي په ناول د معروخه کې. خو یو خو ناول د معروخه په خپله راحت صاحب ورته وایي چې دا ناول دی، ځکه کتاب یې نتیجه عشق یا ناول د معروخه دی، په نثر لیکل شوی دی. ځینې نوي خصوصیات ته د مډرن ژوند، د اخبار او د مجلې او د ریل او دغه دغه مسایل پکې شته دي، خو فولکلور هم پکې شته دی. او دا ټولې دنیا په لومړنیو آثارو کې به تاسو ته معلوم وي چې په لومړنیو آثارو کې دغسې تداخلات چې یو څه د پخواني ادبي آثارو، د داستاني آثارو نمونې پکې په اولنیو آثارو کې، او څه پکې د نوي ژوند
او حکم کول سخته کې
او حکم کول سخته کې چې دې ته ته اوس که ناول نه وای خیر څه شی ورته ګڼې، ځکه بشپړ توګه باندې فولکلوري آثار هم نه دي، خو یو کېدای شي پوله وي د نوو معاصرو ادبیاتو او د زړو ادبیاتو. او راحت زاخلي مخصوصا داسې سړی دی، ځکه د په فولکلور هم کار کړی دی، فولکلوري آثار یې منظوم کړي دي او نوي داستاني ادبیات یې ایجاد کړي دي. د لړم پیرنګي په باب او د الفت مرحوم د داستاني نثر په باب ما مالته ویلي دي چې انسان دی چې د بشپړې کیسې نه دي، یا داستاني آثار نه دي، خو ځینې خصوصیات د داستاني آثارو د الفت صاحب په آثارو کې شته دي. د مرحوم قلندر مومند په هغه څېړنه کې چې د لړم پیرنګي په باب کړی و، هلته خبره په دې وه چې دغه اثر چې قلندر صاحب د دیو داستاني اثر په حیث راوړی و، د ایجاد نه و، 55 نه وه، دا د وزیري ګړدود په څېړنه کې د وزیر د خولې نه یو نقل و، ځکه دا مغه په لهجه باندې لیکلی و، د وزیرو په ګړدود باندې لیکل شوی یو نقل و. مهمه خبره خو په داستاني اثر کې دا ده چې هغه به ایجادي، یعنی 55 به یې لیکل کیږي، به فولکلوري ادب چانه را نقل شوی شی باید نه وي،
خو شفاهي ادب راځي،
هغه شفاهي ادب کې راځي. نو په هغه بنیاد باندې چې ما ویلو چې دا یو ایجاد نه دی، او بل دا چې د داستان خصوصیات نه لري، د لنډې کیسې هیڅ خصوصیات نه لري، هغه څه کوي خو زموږ ټول پخواني حکایتونه کر واخلي، داستان خو دی، یا هغه روایت خو داستان دی، خو معاصر داستاني اثر نه.
شغله انزور د دې الفت صاحب نثرونه چې دي، دا غوره نثرونه، ځینې پکې داسې دي چې تر شو شعرونو هم شاعري پکې ډیره ده، خو د ما په خیال یادي ډیرو نورو په خیال ځکه به نثرونه ګڼو چې الفت صاحب خپله ورته نثرونه وایي، او دا حق باید ته ورکو. یو بل مثال به ورکم، د دابی یو وکیل دی، دی محکمې ته تللی دی، یو تورن دی، یو متهم دفاع کوي، دی که ډېر تکړه وکیل په دفاع کې تنها په قانوني موادو تکیه نه کوي، بلکې غواړي ډېره ښه لیکنه وکړي، او په دې لیکنه کې دومره ډېر بلاغت وي، او په دې لیکنه کې دومره اثرناکې جملې وي چې قاضي د خپل بلاغت تر اثر لاندې هم راولي. یعنی تنها دی د قاضي عقل ته مخاطب نه ده، د ده احساس ته او د ده عواطفو ته هم مخاطب ده، پیغام کار کوي، او د ادب کمال هم دا ده چې اثر وکړي او بلیغ کلامي. خو معمولا نه د ادبیاتو په تاریخ کې نه حسابوي دا لیکنې، او دلیل دا راوړل کیږي چې وکیل د حقوقو وکیل له دې نه یوه عملي فایده اخیسته، او یو موقته استفاده یې ځینې کوله د یو خاص متهم لپاره په خاصه محکمه کې، او ادبي اثر چې ده د عملي استفادې لپاره نه لیکل کیږي، او ضمناً استفاده هم کومه موردي استفاده نه ده او موقته نه ده، بلکې همیشه باید ولوستل سي. نو بنان هغه ادبیات نه ګڼل کیږي. منظور مې دا دی چې کله کله د یو ادبي اثر په تعین کې هغه د لیکوال خپل نیت هم مهم دی، چایا دای خپل ورته څوي. زما په سوال دا دی چې استاد راحت زاخلي مرحوم د خپل کیسو ته او خپل ناول ته ناول ویلی دی کنه؟ ګومان کوم ناول ته لکه چې ناول ویلی دی، خو آیا د خپل لنډو کیسو ته هم لنډې کیسې ویلی دی کنه؟
راحت صاحب زما خپل نظر دی چې په آگاهانه ډول د نو داستاني ادبیاتو د ایجاد لپاره هڅه کړې، یعنی همه ناول چې لیکلی دی او مخصوصا نوم یې ورته ورکړی دی چې ناول د معروخي، د لنډې کیسې په باب هم دغه د افسانې په نوم باندې د اثر چاپېدل، هم په شلېدلې پاڼه کې، هم په کونډه جنۍ کې، او دا نورې کیسې چې د راحت صاحب سره راغلي دي، یعنی دا د افسانې په نوم باندې چاپ شوي دی. دا په هماغه وخت کې چې دی ژوندی دی، د افسانې د لیکوال
د پشوري ډول دا لنډې کیسې بللې دي،
د پشوري ډول دا لنډې کیسې بللې دي، دا چې په لومړنیو آثارو کې مخصوصا په شلېدلې پاڼه کې څومره د لنډې کیسو خصوصیات شته دي دا بیل خبره ده.
ممکن 2000 کاله پخوا د په یو یونانی متن کې یا په یو مصری متن کې ممکن یو داسې لیکنه پیدا کړو، یو داستان پیدا کړو چې لنډې قصې ته به ډېر ورته وي. خو ګمان کوم ځکه ورته لنډ قصه نه سو ویلای چې هغه د لیکونکي بیخي په تصور کې نه و چې د لنډ قصه لیکي، نو دا ارادي هڅه هم یو شرط ګڼلای شو.
او د اګهانه دغه خواته هڅه کړې ده چې نوي ژانرونه
رامنځته کوم.
شغل
انزور ده تاسو د ماستر کریم مرحوم د یوې قصې پیسې کې لیکلي دي چې تر یوه حده پورې ده یا تر ډېره حده پورې ترجمه ښکارېږي. البته د پښتو معاصرو داستاني ادبیاتو د ځینو نورو بېلګو پیسه کې هم داسې تصور موجود دي. ما خپله د استاد خادم مرحوم په دې نوې رڼا کې داسې یوه نیمه لیکنه لوستې ده. هغه داستان ده او ډېر قوي داستان ده، او د ما ذهن نه مني چې هغه د ترجمه نه وي. معلومیږي چې په هغه وخت کې چې دوی دا لیکنې کولې پښتو داستاني ادب په دې مرحله کې نه و. البته دوی څه نه دي ورته لیکلي چې ترجمه ده که نه ده، خو دا په هغه وخت کې له پخوا راسې یو دود هم و. پخوانو شاعرانو د نورو ژبو شعرونه ترجمه کړي دي، بیا ورته لیکلي نه دي، نو داسې یو دود هم پاته و. او دا دود به شاید تر څو چې دا تحقیق ته ډېره توجه نه کېده تحقیق اصولو ته دا دود به و. آیا ستاسو په خیال باندې د داستاني ادبیاتو د تاریخ په لیکلو کې او د تنقید په کار کې دغه د ژباړل سوو او نه ژباړل سوو اثارو بحث هم یو پیچلی بحث نه دی؟
بلکل همداسې ده، لکه تاسو چې اشاره ورته وکړله دا یو ډېر پیچلی بحث دی. او یو خدا ده چې مخصوصا څېړونکي چې کله څېړنه کوي دته باید د دنیا د ادبیاتو د پراخه ورشو د دې امکانات وي چې سړی پوه شي چې دغه اثر ژباړل شوی دی، آیا دغسې په دغه متن او محتوا باندې د دنیا په ادبیاتو کې یا لږ تر لږه په مشهورو داستاني اثارو کې کوم داسې څه شته دي. مثلا دغه د ماستر کریم مرحوم په اثر کې غالباً د اندرسن د داستان ژباړه ده، ځکه د دې اثر نه ښکاري چې دغه اثر ماستر صاحب لوستی دی او یې ترجمه کړی دی، یا یو ډول ادب چې موږ ورته وایو یو ډول افغاني کړی دی یا پښتني کړی دی.
آیا هغه د توارد شک نه کوي؟
ډیره مشکله په دې ده ځکه چې تقریبا ټوله برخه راغلی، یا دا ده چې د دغه موضوع بیخي ټکی پټکی اخر اخیستې ده، خپله یې بیا لیکلې ده د سره ادب دی خو بشپړه یې راخیستې ده. په هغه صورت کې یو ادب لازم و که د نویو معیارونو په اساس وي یو ادب لیکل لازم و. او یا که ترجمه کړی هم بیا باید لیکل شوی وي دا چې ولې ترې پاتې شوې ده. یو خو دغه کله کله زموږ په ادبیاتو چې ځینې لیکوالو د ټول ارزښت سره چې کار لري ممکن دا شیان ورته داسې ډېر مهم نه ښکاره شوي په هغه وخت کې، خو زه یو موضوع ده زه اوس په پښتو لیکم همدغه موضوع. خو زموږ په ادبیاتو کې مخصوصا د څېړونکو دپاره لکه چې تاسو اشاره ورته وکړه دا لږ پیچلی کار هم دی خو یو ضروري کار هم دی چې په دې کې پیدا کړي چې کوم اثار مخصوصا زموږ په پخوانیو معاصرو ادبیاتو کې اخیستل شوي دي او کوم لیکل شوی دی، آیا اغیز پی د نړیوالو اثارو د اغیز په بڼه شته دی که د ترجمې په بڼه که د ادب په بڼه.
شغله انزور روسی پښتنه، البته پښتنه نه دوه پښتني، تاسو وویل چې په راډیو کې یو پروګرام وو د کیسې جونګړه او دا کتاب د یغه پروګرام زیږنده ده. هلته بیا وویل چې د کیسې جونګړې دوه برخې لرلې، یوې دا معاصر داستاني ادبیاتو یوې پخواني نکلونه او دا و. البته په دې کتاب کې پخوانو نکلونو ته هیڅ اشاره نشته. څنګه پخوانو نکلونو باندې د تحقیق پیسه کې کار ته ادامه نه ده ورکړې ده؟
هغه کار رانه پاتې شوی دی له بده مرغه. زما په خپلو لومړنیو اثارو کې هم چې چاپ شوي دي د هغې په پوښتې چې کله د لیکوال اثار خبریږي او هغه ژوندلیک چې په دا لیکوال او دا څېرې کې ښاغلي افضل ټکور هم راوړی دی، زما په اثارو کې لیکلي دي چې د پښتو کیسې تاریخ دوه ټوکه. دا هماغه کتاب دی چې ما ښاغلي ټکور ته سپارلی و او یو جلد بیخي کاملا کلاسیکه کیسه وه او فولکلوري او کلاسیکه قصه، یعنی شفاهي ادبیاتو کې هم و او یو یې معاصره. په معاصره چون زما خپله دلچسپي و وروسته مې ډېر نور کار وکړ، خو په پخوانیو ادبیاتو کې دا برخه رانه پاتې ده. البته یو برخه یې په راډیو افغانستان کې لا تر اوسه پورې خوندي ده، چون په دا منظومو باندې چې ما کار کړی دی د منظوم شوو کیسو باندې او ترجمو باندې د پښتو ادبیاتو او په فولکلور باندې هم دا که لږ هڅه له خیر سړی وخت پیدا کړي دا برخه هم سړی کولی شي تکمیل کړي، ځکه دا هم ډېره مهمه برخه ده چې موږ په کلاسیکو ادبیاتو کې د داستان څومره په زړه پورې بېلګې او نمونې درلودلې هم په فولکلور کې او هم په زموږ منظوم شوي اثار او مخصوصا ترجمه د دنیا د داستانی دغه وخت د داستانی ادبیاتونه او د مشهور قصونه د ترجمه شوی دی په پښتو منظومی ترجمه شوی دی
په 19مه پیړۍ کې تر سلو زیات پښتو کتابونه چاپ شوی دی او لویه برخه یې هم دغه داستانونه دی منظوم او دا بیخي هیڅ سی پاته دی
ان دا ډیره مهمه برخه ده زهیل لرم چې زمونږ کوم اکاډمیک شخص کم ځوان دغه برخه ته لخره راوډنګي او په پښتو په په پخوانی ادبیاتو کې د داستانی ادبیاتو چې واقعا ډیر مهم اثر نظم شوی دی او لیکل شوی دی کچرته ما امکانات پیدا کړو چې یو برخه باندې تیار کار کړی دی او سړی وکولی شي ځینې ورکه شوی برخه چې متاسفانه لنیمه نه زیات ورکه دي چې اوس نشته دی ما چې کم کار کړو خو هغه برخه چې شته دی کچرته هغه دوسی زما لاس ته راغلی و تیار اثر صرف یو د رادیو باندې نه لکه تحقیقي باندې ته د لیکلو باندې تغییر کاوزه کچ پر رادیو کې ته وای لک باید عام خلکو ته عام او ریدونکو ته هم هغه سطح هم غسی کی لک تحقیقي باندې باندې کارو مطلب د مرګه چې هغه ټول د منځ ته لیدي خو لک تلګه یو مهمه برخه پښته هم دی لخواندې ده او کې دې شی وخت په لخر کارو شي
او روسي پښتنه مې بیا هم د دې کتاب په اړه کې دا کتاب لکه څومره چې زه پوهیږم لوستونکو خوش کړای دی او لښنه ډېره خوش کړای دی څنګه دغه د لوستونکو استقبال به تاسو وه چي چې دوم ټوکی هم په لاند وخت کې ولیکي
ان شاء الله زه امید لرم چې وکول شم د خیر سره د دویم جلدم لکه تلګه لیکل له خیر سره شروع کوم او بلکې کواده درته وکم چې شروع کړی مې هم ده لکه تلګه دوه برخې مې کار پی کړی دی په زیتون بغنو باندې او په امین افغانپور باندې کار روان دی له خیر سره امید دی چې پاتې برخې هم تکمیل کړی شم
کامیاب اوسئ
ډیره مننه Thank you.